با پایان مجله خبری رسیدیم. همکارم نوریاس نوری با برنامه بعدی با شماست. خراغلاست.
بله زر خونه منگل تاسو ستاری مشه قدر منو آوریدون کو پا دیخ پرونه که بیا هم ده کابل ده تیرش پی ده کابل که ده پر امریکای پونتون ده تیرش پی ده حملی لورستی جزیات مو خبرو ده چه پا ده حمله که چو تانو تا مرگ جوب لآوخته ده افغانستان پر پرزی نور موضوعاتو هم پر راپورون و مطلب سر بیا ده خبرونه پا دوه منی مهی که ده ازاری رو دو او نیز پروگرامونه در تخبرو خلوم رای اجمل تورمان تاوارور که چه ده افغانستان او نره ده سات مهم خبرونه ورنده که
د کابل امنیت قمندانی وایي چې د چهارشنبه د ورځې د ماښام په هغه موټر بم حمله او وسلواله نښته کې چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وشوه 12 کسان وژل شوي او 44 نور ټپیان شوي دي. په سپین بولدک کې د دوستۍ په نوم د افغانستان او پاکستان ترمن دروازه خاینن خلاص شي او د ایټالیا په مرکزی سیمو کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 150 تنه وژل شوي او نږدې 370 تنه ټپیان شوي دي. بشپړ خبر نو واوري. د کابل امنیت قمندانی وایي چې د چهارشنبه د ورځ د ماښام په هغه موټر بم حمله او وسلواله نښته کې چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وشوه 12 کسان وژل شوي او 44 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس فریدون عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې و محصلان هم شامل دي. دی وی لبد مرغه موږ په وژل شویو کې و محصلان د دغه پوهنتون دوه شخصي ساتونکي او درې پولیس لرو. خو د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د وژل شویو شمیره 14 کسه خودلې ده. فریدون بیدی وی عمله کوونکی چې دوه کسول دواړه د پولیسو لخوا وژل شوی سیمه تصفیه او اوس وضعیت عادي ده. د خغلی بیدی په خبره په دغه پیښه کې شپږ دیرش محصلان او دغه پوهنتون کارکونکي او نه پولیس چې د ځان ژغورنې هڅې کوله ټپیان شوي دي. سرچینه وایي چې د پولیسو په همکارۍ سره له 200 زیاتو محصلان او د نوموړي پوهنتون د کارکوونکو ژوند ژغورل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حمله چې مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی غندلی او ویلي چې کابل کې د امریکا سفارت په دې کار کوي چې د خپل ټول پرسونل درک معلوم کړي او وګوري چې آیا امریکایي اتباعو ته په دې حمله کې زیان رسېدلی او که نه. دا پر دې پوهنتون یا پر کارکوونکو یې په یوه میاشت کې دوهمه حمله ده. څه باندې دوه اونۍ مخکې د دې پوهنتون دوه استادان چې یوې امریکایي او یوې استرالیایي دی پوهنتون ته نږدې وسلوالو وتښتول چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. په سپین بولدک کې د دوستۍ په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دروازه خاینن خلاصه شي. دا لاره تېره اونۍ د پنجشنبه په ورځ هغه وخت وتړل شوه چې په ویش کې د افغانستان لور ته مظاهره هرکونکو د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړ. د کندهار د ولایت وین سمیم خپلواک آزادی رادیو ته وویل چې دوی هیله لري دا لاره نن خلاصه شي. دی وی د کندهار ولایت ادارې کوښښ کړی او کوښښ کوي چې هر څومره ژر امکان ولري دغه ستونزه د بهرنیو چارو ریاست له لارې د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې ستونزه هواره کړي. ښاغلي خپلواک زیاته کړه چې د دوستۍ د دروازې د تړلو له امله افغان سوداګرو ته په کندهار کې ډیر زیان وخت دی او د کندهار ولایت د ستونزې د ژر تر ژره هواري لپاره په کندهار کې د پاکستان له کونسلګرۍ د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت سره ستونزه شریکه کړې ده. افغان پولیس وایي چې په کندز کې تصفیه عملیات دوام لري او له خاص مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معینیت مرستیال جنرال سالم احساس له کندزه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتي کندز روز به روز
دی. وایي د کندز امنیتي وضعیت ورځ په ورځ په ښه کېدو دی. عملیات پیل شوي او هوایي بریدونه د دښمن ملا ماته کړې ده. جنرال احساس زیاته کړه چې تېره ورځ د کندز ښار ته څیرمه د الچین د پله ساحه ونیوله او امنیتي ځواکونو مخته روان دي. د جنرال احساس په وینا د تخار لور ته هم پرمختګونه کوي خو د دولت وسلوالو مخالفینو او یا هم افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې دقیق شمیرې په اړه څه ونه ویل. طالبانو په کندز کې د خپلو ځواکونو د ماتې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. او در هم څو بهرنی خبرونه. د ایتالیا په مرکزی سیمو کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 150 تنه مړه شوي او نږدې 370 تنه ټپیان شوي دي. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینجی 13 ورځې ویل دا ورسته شمیرې نه دي. لا هم ډیر کسان د زلزلې له امله تر ورانو شوي او ځایونو لاندې دي. پرون د مرکز روم په شمال ختیځ کې د 6.2 ریختر درجه په کچه زلزله وشوه چې د اکومولي اماتریچی پوستا او ارکوتیا دی تورنټو خارونه ډیر ځپلی دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه وسلوالو چې ترکیه یې ملاتړ کوي د سوریې جرابلس خرګوټې له داعش څخه نیولی دی. رجب طیب اردوغان د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره پرون په انقره کې تر خبرو وروسته وویل جرابلس ښار څو ساعته وروسته تر دې سقوط وکړ چې د ترکیې ټانکونه او ځانګړي ځواکونه د امریکا په ملاتړ له سرحده پورته ووتل. جو بایدن وویل څه چې ترکیې کړي دي موږ ملاتړ کوو او زموږ الوتکې هم د دوی ساتنه کوي. د امریکا سیال ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې د ترکیې سرحدونه باید د ترکانو له لوري کنټرول شي. ترکیه وایي چې د دې عملیاتو هدف چې د سوریې د آزاد پوت په ملاتړ ترسره شو د داعش او د سوریې د کردانو په مشۍ د ائتلاف مخنیوی و چې دغو دواړو ډلو غوښتل د جرابلس ښار له لور ته رامخته شي. او امریکایي پوځي چارواکو پرون وویل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک څلورو کشتیو هرمستنګي ته نږدې او امریکایي پوځي کشتۍ زورولې ده. ادمیرال جان ریچاردسن وویل په دې پیښه کې هیڅ یو توغندې نه دی توغول شوی خو هغه له تهران سره د پوځي کړکیچ د دوام ښکارندوی کوي. په 13 دسمبر میاشت کې ایرانیانو ایرانی کشتیو په هرمستنګي کې یو امریکایي کشتۍ ته نږدې څلور توغندې ویشتي وو. چارواکو وویل د سه شنبې په ورځ دوه ایرانی کشتۍ د 300 یاردو په واټن کې امریکایي کشتۍ ته چې په نړیوالو اوبو کې وه ځان ورنږدې کړ چې دا یو غیر مسؤون او غیر حرفوي مانا ورو. د چارواکو په وینا ایراني کشتیو پرله پسې خبرداری ته پام ونه کړ او د زورونې دغه عمل یې مخته یوړ. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
لا اجمل تورمانه من چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د حملې په ترڅ کې د افغان امنیتي چارواکو په وینا له لسو زیات کسان وژل شوي دي. حمله پای ته رسیدلې او د حملې په اړه به له وروستي حاله خبر شي.
تر یو ساعت بعد هم چې موږ زنګونه اهل ډېر کسان پوهنتون منځ کې سنخو کې بند و نه شو وتلی.
د پوهنتون دننه یوه محصله و چې د سترګو لیدلې حال له ازادي رادیو سره شریک کړی دی. تمه ده چې نن افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره بیا په خپلو کې سره وګوري.
پلان دی چې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس نن د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق په ارتباط خپله دوهمه ناسته ولري.
د دې غونډې په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دواړو مشرانو غږ کړی دی چې مشترک کار ته دوام ورکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د پکتیا د مرکز ګردیز د تاریخي بالاحصار په اړه څېړنه کړې.
ولې روایت داسې دي چې د دغه تاریخي بلایسار کله چې اسکندر مقدونی هرات ته راورسېدلو د دغه هرات ته راورسېدلو په وخت کې د زکی چې د زمر پاچا خور و د هغه د حملو په مقابل کې د ایسار جوړ شوی دی.
ازادي رادیو اوري. په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیر شپې حمله او د پوهنتون د ننه تصفیوي عملیات پای ته رسیدلې دي. دا خبره نن په کابل کې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وکړه. دغه راز امنیتي چارواکو هم په دې حمله کې د اوختو تلفاتو په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. همدا شېبه له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د کابل استډیو نه وصل د شفق خبرونه ته خره غلاس د دې حملې په اړه نوی معلومات را څرګندېږي. افغان امنیتي چارواکي یو لړ نوی افغان چارواکو نوی څرګندونې کړې دي. ورستي ارقام څه دي؟ په حمله کې څو تنه وژل شوي دي؟
سلام وړاندې کوم. بلې، د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې په بیګنۍ حمله کې 13 تنه په مجموع کې وژل سوي او 30 تنه ټپیان دي. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 15 محصلین او محصلین شامل دي چې 2 پکې انجونې او 15 نارینه دي. دغه راز ده وویل چې د نابینایانو د لیسې یو محافظ او همچنان د افغانستان د امریکایي پانتون 2 تنه محافظین هم په وژل شوو کې شامل دي. د ویل چې 3 پولیس هم په دې پیخه کې وژل شوی او 9 نور پولیس په دې پیخه کې زخمیان دي او 15 درس محصلین د تیر شپې په پیخه کې زخمیان دي. ښاغلی رحیمی ویل چې لومړی حمله کوونکی خپل ل 14 کو موادو څخه ډک موټر د نابینایانو لیسې سره بجنګول، ځکه د لیسې له دې پانتون سره څنګ په څنګ پرته ده، او بیا دوه حمله کوونکی د دغه لیسې لارې دننه پانتون ته ورغلی دي. خغد رحیمی ویل چې د پیښې پر مهال له 200 څخه تر 250 تنو پورې محصلین چې انجونې او هلکان پکې شامل دي په دغه پانتون کې حاضر وو. خو ده ویل چې عملیات ځکه 100 ساعتونه نږدې 10 ساعته دوام وکړ چې په ډیر احتیاط سره او په ډیر تاکتیک سره پر مخ وړل شو، ځکه چې د ده په خبره هلته محصلین په داسې یو حالت کې وو چې تقریبا د حمله کوونکو لخوا هغه برمته سوي وو، نو ځکه عملیات په احتیاط سره پر مخ وړل سوي او ډیر محصلین ژغورل سوي دي. د دې حمله مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې نه ده اخیستې، نه هم طالبانو او نه هم کومې بلې ډلې. او باید وایم چې د افغانستان په امریکایي پانتون کې ټول ټال د 1200 په شاوخوا کې محصلین زده کړې کوي، او په دغه پانتون کې تر ډیره د شپې تر ناوخته پورې هم درس جریان لري، ځکه سو ټایم درس پکې روان وي.
شفق صاحب، امنیتی چارواکو مخکې د حمله کوونکو شمیر 2 تنه ښودلی و. آیا دا یو حمله کوونکی چې تاسو یادونه وکړه چې له حملې له ډزو مخکې ځان الوزولی د نابینایانو له لیسې سره هم پکې شامل دی؟ ځکه چې د کابل امنی قومندانۍ چارواکو ویلي وو چې هلته د پوهنتون دننه په ودانیو کې تصفیوي عملیات دوی روان دي، او داسې دوی ویلي وو چې ممکن شاید نور حمله کوونکي هم هلته چیرې پټ وي. که دا چیرې حمله یوازې 2 تنو ترسره کړې وه، یوه ځان الوزولی او یو یوازې د ودانۍ دننه ننوتی و؟
او د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې ټول حمله کوونکي په مجموع کې 3 تنه وو چې یوې د موټر بم حمله کړي، او لارې 2 نور حمله کوونکو ته خلاصه کړي چې 2 نور حمله کوونکي بیا دننه پانتون ته ورغلي دي. او وروسته چې کله غوي پانتون ته ننوتل، بیا دزي وشو او 100 ساعت د دزو دوام وکړ، او وروسته 2 نفر هم د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په مجموع کې حمله کوونکي 3 کسانو.
بله شفق صاحب، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیرې شپې د حملې په اړه مو نور جزئیات واورېدل، لکه څنګه چې زموږ همکار وویل. افغان امنیتي چارواکو د کابل د امنی قومندانۍ چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې 13 کسه وژل شوي دي، و تنه د پوهنتون محصلان دي، 2 نجونې دي. دغه راز د نابینا د لیسې یو محافظ یا ساتونکی هم وژل شوی، او د دې پوهنتون 2 ساتونکي هم په وژل شوو کسانو کې دي. 3 پولیسان په دې حمله کې وژل شوي، او شاوخوا 2 تنه نور هم ټپیان دي. په مجموع کې په دې حمله کې افغان امنیتي چارواکو د ټپیانو شمیر شاوخوا 40 کسه ښودلی دی. دغه راز 3 تنه حمله کوونکي هم وژل شوي. بیا هم په دې حمله کې تمکیږو، لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه چې دا پر دې پوهنتون یا پر کارکوونکو یې په یوه میاشت کې دوهم حمله ده. څه باندې 2 اونۍ مخکې د دې پوهنتون 2 استادان، یو امریکایي او یو استرالیایي، دې پوهنتون د نږدې وسلوالو وتښتول، چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله چې تر اوسه مسؤلیت چا په غاړه یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، غندلې او ویلي دي چې په کابل کې د امریکا سفارت په دې کار کوي چې د خپل ټول پرسونل درک معلوم کړي او وګوري چې آیا امریکایي اتباعو ته په دې حمله کې زیان رسېدلی. سپینې ماڼۍ هم دا حمله غندلې ده. نور جزئیات به له احمد شیبر واورو.
سپین مانی یو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیر شپې برید وغنده. سپین مانی د بریټ په پیل کې وویل چې متحد ایالاتونه د کابل وضعیت له نږدې څاري او پر پوهنتون بریټ ته ژوره اندېښنه لري. د سپین مانی ویاند جاش ارنس په واشنگتن کې بی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه د دې بریټ په مخنیوي کې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د حملې په ارتباط وویل چې دا د افغانستان پر راتلونکي بریټ دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الیزابت تروجیو د حملې په لومړیو شیبو کې وویل په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت هلې ځلې کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې امریکایانو ته په دې بریټ کې زیان نه وي اوښتی. پر پوهنتون د بریټ په وخت ګڼ محصلین هلته په درس بوخت وو. د هدا طیب په نوم د سوداګرۍ د برخې یوه محصله چې له حملې وروسته له پوهنتونه په تیښته بریالۍ شوه ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ:
مونږ پوهنتون دننه کې وو، مالې کې چې حمله شو چې اور ښکاره شو، ډېر نږدې وو مونږ ته چمن کې، او صنفونه یو نیم صنفونه دیوالونه چپه شو، شاګردان منځ کې وو. بیا مونږ ټول وتښتېدلو، یو بل لارې نه وتښتېدلو. د پوهنتون نه ډېر زیات شاګردان وو او ډېر کسان، تر یو ساعت بعد هم چې مونږ زنګونه وهل، ډېر کسان پوهنتون منځ کې صنفو کې بند وو، نه شو وتلی.
د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته د کابل په وخت د شپې په 2 بجې وویل چې اکثر محصلین وتلي دي، خو لا هم امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې یو نیم پاتې محصل له پوهنتون وباسي. په کابل کې امریکایي پوهنتون لومړی شخصي پوهنتون دی چې په 2016 کال کې د بنسټ ډبره کې شودل شو. په دې پوهنتون کې د معلوماتي ټیکنالوژي، سافټویر او مخابراتي چارو انجینيري، سیاسي علوم، نړیوالې اړیکې، د چارو اداره او مشي، مدیریت او سوداګری او یو شمېر اقتصادي زده کړې د امریکایي او یو شمېر افغان استادانو له لوري مختبی ولکې شي. د کابل په امریکایي پوهنتون کې د انټرنیټ له لارې له بهر هم محصلانو ته زده کړه ورکول کېږي.
تیر مخم چې کله په کابل کې پر امریکایي پوهنتون حمله وشوه، ګڼ محصلین او محصلان د پوهنتون دننه په درسونو بوختې وې. ځینې په پیل کې وتوانېدل چې ووځي. دې په ټولو کې یوه هم، لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د سوداګرۍ د برخې محصله هدا انتایب ده. د احمد شبر سره د خبرو پر مهال د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ:
مونږ پنتون دننه کې وو، مالې کې چې حمله شو چې اور ښکاره شو، ډېر نږدې وو مونږ ته چمن کې، او صنفونه یو نیم صنفونه دیوالونه چپه شو، شاګردان منځ کې وو. بیا مونږ ټول وتښتېدلو، یو بل لارې نه وتښتېدلو. د پنتون نه ډېر زیات شاګردان وو او ډېر کسان، تر یو ساعت بعد هم چې مونږ زنګونه وهل، ډېر کسان پوهنتون منځ کې صنفو کې بند وو، نه شو وتلی. او هلته ویلی چې طالبان هم صنفو کې ننوتلي دي، دننه راغلي.
کله چې تاسو ډزې واورېدې او انفجار وشو، چاودنه وشوه، څه احساس مو کو؟ ډېر وخت خطا شوې او کنه؟ په ځان مو تسلط درلو چې ځان باید یو ځای وباسي؟
خو ورخطا خو ټولو کې ټولو شو. خو بیا مونږ لږ پوهېدلو چې څنګه ځان ټریننګ هم اخیستی وو مخکې له مخکې پوهنتون نه، په خاطر چې پوهنتون ته ډېر زیات مخکې کلو کې وارننګ ورکړی ول چې انتحاري کوو که څنګه داسې خبرې. بیا مونږ ته ټریننګ ورکړی ول، نو هماغه ټریننګ ډېر ښه وو مونږ دپاره. هماغه که نه وو مونږ نه پوهېدلو چې چېرته لاړ شو، څنګه ځان وژغورو. بیا هماغه ټریننګ دپاره نه مونږ وکولی شو چې ځان وژغورو، خو ډېر مشکل وو.
چې کله ډزې پیل شوې، تاسو په خپله هم داسې کسان ولیدل چې هغوی په پوهنتون باندې حمله کړې وه او که نه؟ یوازې مو ډزې اورېدې؟
مونږ چې دا اور ولیده، بیا ډزې شروع شو. مونږ ټول په تښتېدو کې وشو، نو هلته ډېر خاورې وو، هېڅ چی نه ښکاره کېده، برقونه نه وه، ټول چی ګل شوي وو، چی نه ښکاره کېده. او مونږ په دې خواخوا تښتېدلو، هر څوک خپل ځان دپاره تښتېده.
تاسو کوم څوک ولید له محصلینو په نارینه وو یا په نجونو کې چې زخمیان شوي وي او یا لګېدلي وي په مرمۍ باندې یا بیا په کومې چارې باندې؟
ما هغه سات خو نه لیده، په خاطر چې ټولو په تښتېدو کې وو، هېڅ چی نه ښکاره کېده، ټولو تښتېده. په هغه نه بعد بیا خبر شو چې عکسونه راغی په انټرنیټ کې چې زخمي شوي ول، شفاخانې نه عکسونه ولیده، خپله مې ونه لیده.
په کابل کې د امریکایي پوهنتون د سوداګرۍ د برخې محصله هدا طیب و چې د حملې په وخت کې د پوهنتون دننه و، خو په دې بریالی شو چې له پوهنتونه وتښتي، البته له یو شمېر نورو محصلینو سره یو ځای. خو په د حملې په وخت کې په پوهنتون کې دننه ډېر محصلان په زده کړو بوخت و. امنیتي چارواکي وایي چې اووه محصلان وژل شوي، دوه نجونې دي او پنځه هم نارینه. یوازې د پوهنتون دننه محصلانو یا کارکوونکو سره دا اندېښنه نه وه چې څه ډول ځان وژغوري، بلکې د محصلینو خپل خپلوان هم ډېر اندېښمن وو. پوهنتون ته ورغلي وو چې که چیرې وکولی شي له خپلو عزیزانو سره مرسته وکړي چې له پوهنتونه ژوندي راوباسي. یو هم مبشر ساپای وو، د درې خویندې په دغه پوهنتون کې زده کړې کوي. دل احمد شبر سره د مرکې په پیل کې خپل اندېښنې داسې بیان کړې.
اول کې چې موږ ورغلو، موږ کوشش دا و چې د پوهنتون کومې عمومي لاره چې دی په هغه لاره ورشو. نو په هغه لاره سړک بالکل بند و، امنیتي ارګانونه ولاړو، موټرې نه پرېښوده چې مخکې لاړ شي، ځکه چې جنګ جریان درلود هلته. نو موږ بېرته وګرځېدو، د پوهنتون لارې وې او موږ تماس نیولی و خپل پوهنتون سره چې هغوی ویلي وو چې دوی د پوهنتون نه فرار کړی. نو موږ مجبور شو د پوهنتون شاته بلې لارې نه خامخا کوشش وکړو هلته د خلکو په رهنمایي ځان ورسو.
بیا چې کله تاسو هلته ورسېدئ، هلته ستاسو خویندې وې او نور محصلین او محصلان هم وو هلته؟
بلې، هلته ډېر په ګڼ شمېر محصلین لیلیې کې دننه بند ول، او دغه به چې کوم سکیورټي یا محافظین ول اجازه نه ورکول چې څوک بیرون لاړ شي، پرته له دې چې د چا فامیل راغلي هغه ته به اجازه ورکړل. خو ګڼ شمېر نور محصلین خپله د پوهنتون محوطه کې بند پاتې ول. نو اکثریت محصلین سنفو کې پټ ول، کانتین کې نور ونو لاندې ته دې ځای ته پټ ول، او ډېر ګڼ شمېر راوتي ول چې هغه څوک چې راوتي ول هغوی وکړی شو چې په هغه وایلو کې خپل کورو ته لاړ شي یا
سپامی لراشی. کله چې تاسو همدغه ساحې ته ورسېدی چې خپل خویندې راوباسي، مخې تر دې چې د ساحې ته ورسی څه احساس هم کوو؟
ډېر خراب احساس. موږ هغه وخت بالکل خوځان نه پوهېدو، او نور تنګې لارې کوڅې وې، دروازې بندې وې، د کورونا خلک بېخي په دې کوڅو کې نه ول. خو بیا وروسته چې موږ خبر شو د ساحې کې چې کوم کورونه وو، دوی چې سړک ته راوتي وو، دې کوڅې ته چې لیلې ته لاړ شي، نو د کورو والا ډېر همکاري کړې وه، دروازې خلاصې کړې وې چې راځئ پنځه نفره لس نفره کور کې تقسیم شي. موږ کورو کې څو چې دا جنګ خلاصېږي او ستاسې فامیلونه راځي.
په کابل کې د امریکایي پوهنتون د درې محصلانو ورور مبشر ساپای و چې د پردې پوهنتون د حملې په وخت کې درې وړه خویندې په پوهنتون کې دننه وي، او دی هم پوهنتون ته ورغلی و چې وکولی شي له خپلو خویندو سره مرسته وکړي چې له پوهنتون له دغې حملې وژغوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه، پر دې پوهنتون د تېرې شپې د حملې په ترڅ کې د افغان امنیتي چارواکو په وینا دیارلس کسان وژل شوي، وې محصلان دي، دوه نجونې او پنځه نارینه دي. دغه راز د پوهنتون تر څنګ د نابینایانو د لیسې یو محافظ هم په دې حمله کې وژل شوی. د دې پوهنتون دوه ساتونکي هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. دغه راز امنیتي چارواکي وایي چې درې پولیس هم وژل شوي دي. د ټپیانو په ډله کې پنځه دېرش محصلان هم شامل دي. د ټپیانو شمیر افغان امنیتي چارواکو څلور څلوېښت تنه ښودلی دی. دغه راز د کابل د امنیې قوماندانۍ چارواکو ویلي چې په دې حمله کې درې کسانو لاس درلودی و، مخکې له دې چې د پوهنتون انګل ته ننوځي. د پوهنتون تر څنګ د نابینایانو په لیسه کې په چاودیدونکو موادو بار هغه موټر کې چې سپور ځانې الوزولی دی، او دوه تنه نور هم د پوهنتون دننه ننوتي وو، او وروسته یې ډزې پیل کړي دي. حمله تر ناوخته پورې تېره شپه تر ناوخته پورې دوام کړی. لکه څنګه چې مو وویل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ هم دا حمله غندلې. په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې اړه څېړنه کوي چې په دې حمله کې امریکایي وګړو ته زیان رسېدلی او که نه تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. دا پر دې پوهنتون یا پر کارکوونکو یې په یوه میاشت کې دوهم حمله ده. څه باندې دوه اونۍ مخکې د دې پوهنتون دوه استادان، یو امریکایي او یو استرالیایي، دې پوهنتون د نږدې وسله والو وتښتول چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د پوهنتون د بنسټ ډبره په 2006 میلادي کال کې ایښودل شوې ده او شاوخوا 1200 محصلان پکې زده کړې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار اته بجې او 15 دقیقې دي. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس په حکومت کې د راپیدا شوو اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دواړو مشرانو غږ کړی دی چې مشترک کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي چې واشنگټن د ملي یووالي د حکومت ملاتړی دی، خو په دې کې هم شک نشته چې ستونزې شته. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران وهڅول چې په ګډه کارونه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند مارک ټونر تیره ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل امریکا د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي. د سیاسي وضعیت په برخه کې موږ په ټول قوت په ډیموکراتیک ډول د افغانستان د انتخاب شوي حکومت ملاتړ کوو او ادامه ورکوو. موږ پوهیږو چې هلته ګواښونه شته، ځینې کارونه باید ترسره شي او د ځینو پرمختګونو شاهدان یو. موږ حکومت او د هغه مشران هڅوو چې یو ځای کار وکړي او د هیواد د ګټو لپاره مشترک کار ته ادامه ورکړي. تمه ده چې نن ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ارګ کې غونډه وکړي. د دې احتمالي غونډې په اړه ازادي راډیو داسې معلومات هم ترلاسه کړي دي چې شاید دا غونډه ترسره نه شي، خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې نن به غونډه وشي.
پلان دی چې جمهور رئیس او اجرایي رئیس نن د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق په ارتباط خپله دوهمه ناسته ولري. دوی به په دغه ناسته کې د حکومت د سیاسي هوکړه لیک په تطبیق باندې غږیږي. پلان دی چې تر دې وروسته په راتلونکو ورځو کې یوه بده ناسته هم جوړه شي او په هغه کې د ټولو دریو ناستو نتیجه راووزي او تر هغه وروسته حکومت له اوسني وضعیت په یو بهتر وضعیت کې خپل کار ته دوام ورکړي.
د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ وروسته تر دې اختلافات را برسېره شول چې عبدالله عبدالله په کابل کې د ځوانانو د غونډې پر مهال څه باندې دوی اونۍ مخکې پر ولسمشر انتقادونه وکړل او هغه یې تورن کړ چې د ملي وحدت د حکومت پرېکړه چې د 2014 کال په سپتمبر کې لاسلیک شوې وه نه عملي کوي. په دې ترڅ کې انتخاباتي اصلاحاتو ته هم اشاره وکړه، خو د دواړو مشرانو تر لومړۍ غونډې را وروسته چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ سره ولیدل ښکاره انتقادونه له رسنیو سره نه دي شریک شوي او د سې شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره عبدالله عبدالله د حکومت له لورې د انتخاباتي قانون د طرحې د مسودې تر تایید وروسته وویل د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شوې ده.
و موردل چې ټاکل شوی ده نن افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره بیا سره وګوري. دا هغه موضوع ده چې د افغانستان په نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې هم ورته پام اوښتی. نېشنل انټرست خبرونې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د راپورته شوو اختلافاتو موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې او په یو برخه کې لیکي. د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي کړکیچ په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د افغانستان په یو شمېر ستراتیژیکو سیمو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي او افغان ځواکونه د جګړې مهم ډګرونه له لاسه ورکوي. د خبرونې په وینا دوی د هلمند په څېر په یو شمېر مهمو ستراتیژیکو سیمو کې په شا شوي دي. د په هلمند کې د وروستیو جګړو په اړه بیا امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه په هلمند کې د یو امریکایي سرتېري د وژل کېدو پیښې ته په پام سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه په یو مطلب کې لیکي. داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات په زیاتېدونکي ډول دا احساسوي چې بیرته د افغانستان په ورځنیو جګړو کې ښکیل کیږي. په تېره بیا د روان کال راهیسې چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو په شا تمبولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په وینا له څه باندې دو کلونو وروسته چې برتانوي ځواکونو په لښکرګاه کې خپله وروستۍ پوځي اډه هم وتړله، د دې ښار په شاوخوا کې د امریکایي سرتیرو د حضور زیاتوالی د هغو هڅو څرګندونه کوي چې هدف یې د یو لوی ښار د سقوط مخنیوی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه سیمه ته د امریکایي سرتیرو تر رسیدو څلورونه مخکې جکپوري افغان جنرالان له کابل سیمه ته واستول شول چې د جګړې لومړی کرخه ټینګ کړي، ځکه طالبانو ولسوالۍ یو په بل پسې تر خپلو بریدونو لاندې راوستي او همې د لښکرګاه ښار محاصره کړی وو. برتانوی ګارډین ورځپاڼه په دې اړه په یو مطلب کې لیکي، پر امریکایي سرتیرو حمله یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې چارواکو د لښکرګاه ښار د دفاع لپاره سیمې ته د سلو امریکایي سرتیرو د استولو خبره وکړه. د ګارډین په وینا له دغه اقدامه داسې ښکاري چې د دې خطر شته چې لښکرګاه د طالبانو لاس ته ونه لویږي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان چارواکو هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د هلمند شاوخوا 80% خاوره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. دا و د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه د ازادي راډیو درته خپرو، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د پکتیا د مرکز ګردیز د تاریخي بالایسار په اړه څېړنه کړې ده، خو دا به هم واوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې باید افغان امنیتی ځواکونه جنګسالاران ونه ځوروي. په وروستیو کې د افغان امنیتی ځواکونو ته د سپکاوي ډېرې پیښې په کابل کې تکرار شوې دي، خو اوس باجمن تورمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کابل امنیت قمندانی وایي چې د چهارشنبه د ورځ د ماښام په هغه موټر بم حمله او وسلواله نښته کې چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وشوه، 14 کسان وژل شوي او 44 نور ټپیان شوي دي. په سپین بولدک کې د دوستۍ په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دروازه خاینن خلاصه شي. افغان پولیس وایي چې په کندز کې تصفیه عملیات دوام لري او له خاص مقامات سره نه دي مخامخ شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی هغه وسلوالو چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریه جرابلس خارګوډه له دای څخه نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سعودي عربستان کې د تمه ده چې جانکيري د دې سفر په ترڅ کې د یمن د جګړې د پایترسول لپاره پل وړاندیز وړاندې کړي. او امریکایي پوځي چارواکو پرونو ویل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک څلورو کشتیو هرمز تنګي ته نږدې یو امریکایي پوځي کشتی زورولې ده.
له اجمل تورمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړی خبرونه په تفصیل سره بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. یو ځل بیا یادونه کوو چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تېرې شپې حمله پای ته رسېدلې. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې 14 تنه وژل شوي دي، اووه محصلان دي، په محصلانو کې هم دوه نجونې دي او 15 هم نارینه. د دې پوهنتون تر څنګ د نابینایانو د لیسې یو محافظ هم وژل شوی او د پوهنتون دوه ساتونکي هم، درې پولیسان هم په دې حمله کې وژل شوي دي. دغه راز افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې درې برید کوونکو لاس درلودي و ځان الوزولی او دوه هم د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي په دې حمله کې شاوخوا 44 تنه ټپیان شوي دي. د ټپیانو په ډله کې 15 محصلان هم شامل دي. دغه راز د یوه بهرني استاد ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې اړه څېړنه کوي چې آیا په دې حمله کې امریکایي وګړو ته زیان رسیدلی دی. یو امریکایي استاد د دې پوهنتون یو امریکایي استاد له یو بل استرالیي استاد سره څه باندې دوه اونۍ مخکې د پوهنتون ته نږدې د دارالامان په سیمه کې وسلوالو وتښتاو. تر اوسه پورې د هغه او د ملګري استرالیي برخلیک نه دی معلوم. تر اوسه هم د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ازادي راډیو اوري، شیبه په شیبه مو له وروستیو حالاتو خبرو. د خبرونې په دوهم نیمه کې په وروستۍ برخه کې اساسي او بشري حقونو نیس پروګرام درته خبرو او دغه راز د ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د پکتیا د مرکز ګردیز تاریخي بالایسار ته کتنه کړې ده.
ولی روایت داسې دي چې د دغه تاریخي بلایسار کله چې اسکندر مقدونی هرات ته راورسېدلو د دغه هرات ته راورسېدلو په وخت کې د زکی چې د زمر پاچا خور و د هغه د حملو په مقابل کې د ایسار جوړ شوی دی.
په دې اړه ورسته په همدې پروګرام کې په تفصیل معلومات واری خو اوس د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي امنیتي ځواکونو ته سپکاوی د نه منلو ول بوري او عاملانو ته د مجازاتو غوښتنه کوي. یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په وروستیو میاشتو کې دوی د ځینو دولتي چارواکو لخوا د یو شمېر پولیسو د وهلو ټکولو شاهدانو خو په خبرو یې د مسؤولو بنسټونو لخوا دې پیښو ته رسیدګي نه ده شوې. په عین حال کې کورنیو چارو وزارت وایي د جنرال دین محمد جرأت ساتونکو لخوا په وروستۍ پیښې کې د یو پولیس د وهلو څېړنې ته یو کمیسیون جوړ شوی دی. قسم سولمل نور جزئیات وړاندې کوي.
د یو شمېر چارواکو لخوا خاصتا په کابل ښار کې د پولیسو د وهلو ټکولو او سپکاوي دوام خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي دا ډول پیښې د نه منلو دي او د کورنۍ چارو وزارت باید ورته رسیدګي وکړي. د کابل ښار اوسېدونکی خواجه سیر وایي په وروستیو کې د ولسي جرګې د ځینو غړو او یو شمېر چارواکو لخوا د پولیسو د وهلو ټکولو د پیښو شاهد وو.
خپل سری خلک او پخواني جنګ سالاران قانون تر پښو لاندې کوي او زموږ پولیس وهي او ټکوي یې. نو د قانون پلي کېدل او دولت څه شو؟ دا کار په یو بې پوښتنې ښار باندې بدل شوی او ولسمشر غني نه غواړم چې د دا ډول بې بندوبارۍ مخه ونیسي.
په تر ټولو تازه مورد کې تېر اونۍ د 15مې حوزې مربوط یو پولیس د سرحدونو چارو وزارت د مخکینی مرستیال جنرال دین محمد جرأت د ساتونکو لخوا ووهل سو. دې پېښې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک کې هم غبرګونونه راوپارول او دوی له کورنۍ چارو وزارت وغوښتل چې د پولیسو د سپکاوي په وړاندې بې پروایۍ ته د پای ټکی کېږدي. د کابل ښار اوسېدونکي وایي پولیس د خلکو د عزت او مال ساتونکي دي او باید هغوی په وړاندې سپکاوی پای ته ورسول سي. د کابل ښار بل اوسېدونکی غلام یحیی له حکومت په دې برخه کې ځینې غوښتنې لري.
پولیس خدمتګار جامعه است.
پولیس هر ورځ د زرګونو ستونزو سره سره د خلکو په خدمت کې دی. د دولت مکلفیت همدا دی چې د هغوی د وهلو او ټکولو مخنیوي وکړي او عاملان یې مجازات کړي.
په تېر یو کال کې پولیس په کابل کې د وهلو ټکولو له 4 پیښو سره مخامخ شوی دی. په دغو پیښو کې د ملي شورا ځینې غړي، دولتي چارواکي او یا هم پخواني پوځي مسؤلان دخیل بلل شوی دي. خو ویل کېږي چې تر اوسه هیڅ یو له دغو پیښو ته رسیدګي نه ده شوې. د پولیسو ځینې افسران د دولتي چارواکو لخوا خپلو ملګرو ته د سپکاوي او د غو د وهلو ټکولو په اړه وایي.
متاسف استم ازیکه کالونه
زه خوشاله یم چې زمونږ چارواکي او وکیل صاحبان زمونږ د خدمتونو او د وینو په قدر نه پوهیږي. هیله لرم چې زمونږ مشران سرتیری و نه زوي.
خو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانشوي د هغه پولیس د وهلو څېړنې ته یو کمیسیون ګمارلی چې په وروستیو کې د جنرال جرأت د ساتونکو لخوا وهل سو.
یو پلاوی ټاکل شوی دی او دا موضوع به پر اړخیزه توګه وڅېړي او طبعا چې هر څوک د قانون پر وړاندې ځواب ورکوونکی دی. موږ یوازې د ګمارل شوي پلاوی د څېړنو نتیجو ته پته لرو.
د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي حکومت باید د دولتي چارواکو لخوا د پولیس افسرانو د وهلو پیښې په جدیت سره وڅېړي. د هغوی په وینا که د پولیسو په وړاندې سپکاوی همداشان دوام وکړي نو په ښار کې د ګډوډیو د رامنځته کېدو او د پولیسو له لیکو د تېښتې په څېر ناوړه نتیجې به ولري.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
د فیروسکو فرهنګي انسټیټیوټ پرون په کابل کې د پورټل په نوم پروګرام نندارې ته وړاندې کړل. د انسټیټیوټ مسؤلینو وویل دا پروګرام کولای شي چې د افغانستان هنر او ځینې نور ارزښتونه له نړیوالو سره شریک کړي او هم د نړۍ له موضوعاتو هم خبر شي. یو شمېر افغانانو چې د پورټل پروګرام نندارې ته راټول شوي وو ویل دا ټکنالوژي کولای شي چې دوی له نړۍ سره نږدې کړي. تفصیل خان محمد سین په راپورټ کې.
افغانستان په دې وروستیو کې د پورټال د پروګرام د فعالېدو شاهد شو. د دې پروګرام لپاره یو فرد یا د خلکو یو ډله کولای شي چې په لنډه شیبه کې خپل نظریات او لاسته راوړنې د نړۍ په هر ګوټ کې لبل کس یا د خلکو له ډلې سره شریک کړي. د فیروزکوی انسټیټیوټ مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پورتال د پروګرام د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له دې لارې کولای شي چې خپل فرهنګ نړیوالو ته ور وپیژنو. د دې انسټیټیوټ د فرهنګي برخې مشر وهاب محمد وویل چې په لږه موده کې به د پورتال کانټینر د کابل ښار په یوه سیمه کې کیښودل شي او افغانان به ځینې په وړیا توګه کار اخلي.
پورتال به خاطر معرفي هنرمندا و شخصیت های دیگه
پورتال ده هنرمندان او شخصیتونو د پیژنګلوی لپاره دی چې اهداف هنري او فرهنګي وي. مونږ غواړو د دوی ترمنځ یو ارتباطي پل ووسو د هغو هیوادونو ترمنځ چې د پورتال په پروژه کې شامل دي.
د پورتال پروګرام څو کاله د مخه د افغانانو لپاره د یو خوب په شان وو، خو نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړی او دوی کولی شي چې پر انټرنیټي خدمتونو سربیره د پورتال د پروګرام له لارې د نړۍ په نورو سیمو کې تر شلو دقیقو پورې د یو کس یا د خلکو له یوې ډلې سره خبرې وکړي او نظریات ورسره تبادله کړي. افغانستان په څو کلنو جنګونو کې د نوې ټکنالوژۍ له پرمختګونو وروسته پاتې شوی، خو په وروستیو څه باندې لسو کلونو کې له نوې ټکنالوژۍ سره سناسه بلد شوی دی. یو شمېر ځوانان چې د پورتال د پروګرام نندارې ته راټول شوي وو هیله یې وښوده چې دغه پروګرام ګټور واوسي. عبدالمتین ملکزاده وویل
زما هنر سرامیک او د سفالی جوړولو افغانی هنر دی او علاقه لرم چې په دې برخه کې څېړنه وکړم او تجربه حاصل کړم.
همدارنګه د تمنا په نامه یوې نجلۍ آزادی راډیو ته خپل نظر داسې ووایه.
یک فرصت بسیار خوب است برای وصل شدن با
دیگه دیمو بل دال بهرنی هنرمندان و سره د اړیکو د ټینګولو خو فرصت ده، ځکه چې افغانان بهرنی هوادونو ته پتک کی د ویزی ستونز لري او څوک چې غواړي افغانستان ته راشي هغه د امنیت ستونز لري.
افغانستان بیا نظر مشکلات امنیتی
د افغانستان د مخابرات وزارت وای معلوماتي ټکنالوژي په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د پراختیا په حال کې ده او هڅې تیزی شوي چې په دې برخه کې خلکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. د پورتال د پروګرام مسؤلینو دا هم وویل په پام کې ده چې په نږدې وختونو کې د افغانستان فرهنګ او هنر د دغه پروګرام له لارې په امریکا کې خلک ننداره کړي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانون او بشري حقوقو د نقضولو د مواردو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د قانون او بشري حقوقو د نقضولو د مواردو په اړه معلومات ورکړي.
ځینې عوامل دي چې د قانون د حاکمیت هم د بشري حقوقو د نقص دی. مثلا اذا فساد اداري دی، اداري فساد دی چې په ځینې حلقاتو کې یا هم اداراتو کې یا وزارتو کې په دې مسایلو کې هغه حق چې د ټولنې د وګړو یا هم د ټولو د خلکو د عام خلکو هغه حقوق دی چې په ادارو کې باید خلاص سي، اما په اداري فساد پاساز باندې دغو کارونه نه اجرا کیږي. دوهم دا ده چې کامله آگاهی نه لري د قانون نه، د بشري حقوقو نه، یا د هم د خلکو د وګړو د خلکو څه حقوق لري آگاهی نه لري. دوه معاملې دا دی. دریم د حکومت ضعف دی. حکومت نسی کولای چې کنټرول کړي په خپل ادارې، یا هم نسی کولای چې په خپل په صلاحیت او په خپل قانون نسی کولای ارته عملی کولای. څلورم مثلا د عدلی او قضایی د نهادونو ضعف دی چې هغه هم ډیری فساد مثلا ویل کیږي چې په دې اداراتو کې شته دی. دا عوامل دي چې قانون مثلا نقضیږي یا د بشري حقونو مسال نقص
ملک زاده صاحب لکه سرنګ چې تاسو یادونه وکړه ل یادې سون څخه د وټلو لپاره باید کوم کارونه تر سره سي
په دې چې په دې مسال یاد ده حل لار داده چې مبارزه فساد سره مبارزه سره په جدي شکل یعنی په بنیادی شکل په اساسي شکل د مبارزه وسی تر څو چې دا فساد د منځ لاړ سي دریامه د ټولنې د بطن تقویت وسی مثلا بل خلکو ته د آگاهی ورکړ شي دولتي او عام خلکو ته ټولو ته باید آگاهی ورکړ شي چې د فساد نه د لاس واخلي مثلا په اسلامي پلارو باندې په قانوني پلارو باندې او بل چې څوک چې فساد کوي هغه ته د سخت مجازات پیش بینی کی بل مثلا ځوابګوی دی وی او اس خلک دی وی چې مثلا ځواب ورکی شفاف ځواب دی ورکی کپیداری په هر مسایلو کې چې کپ دولت کې کپ اجتماعي کې چې څوک چې قدرت دی ادم مسایل لري هغه دی باید ځوابګوی خلکو ته عام خلکو ته او دولت ته
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډی وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان دوی کښه پولیس وژل شوې
ده تا کارو پولیس نه هبا چې تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره
وخلي ګلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژیست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفدو لس شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي ملک زاده صاحب د ورستي پښتنې په توګه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون تر دا مهاله د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې کوم کارونه ترسره کړي دي
د بشری حقوقو کمیسون یو خو د آگاهی مسائل دی چې د یو اساسي کار دی چې خلکو ته آگاهی ورکړي تعلیمات دی چې خلکو ته مثلا د بشری حقوقو تعلیمات ورکړي بل حمایتي شوبې یا بخشونه لرو منګه چې د هر بخش مثلا د خزو بخش د حمایت لپاره بیل بخش لرو د مثلا د اطفالو چې بیل بخش لرو مثلا د معلولینو بیل بخش لرو د تعلیمات هم دغه سي زکه چې همدغه کسان دي چې د دې حق په ټولنه کې نقضیږي همغه د بشری حقوقو کمیسون په دې په حمایت په خلکو په آگاهی باندې په دې مسایلو باندې
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري په نننۍ خبرونه کې مو د هیواد یو لرغونی ولایت بیایو او هلته مو د یو لرغونی بالاحصار له تاریخ جوړښت او اوسنی وضعیت څخه خبرو لرغونپوهان وایي چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې لزګونه لرغونی ځایونه او تاریخي آثار موجود دي چې د مهال د تاریخي ابداتو د ادارې سره ثبت او راجستر شوي دي په دې اثارو کې د ګردیز تاریخي بالاحصار یو له هغو تاریخي او مهمو سیمو څخه دی چې سلګونه کاله لرغونتیا لري. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
اوریدونکو، کله چې هم تاسې د بالاحصار نوم اورئ نو حتمی به مو په ذهن کې یوه لوړه او برجوره کلا را انځوریږي. بالاحصار یو ترکیبي نوم دی چې بالا د لوړ او حصار د کلا معنا لري. په پخوانیو وختونو کې به د وخت حاکمانو په هره سیمه کې په یوې لوړې غونډۍ ستره کلا جوړوله او له یادې کلا څخه به یې ګرچاپیره خندق واهه. دغه حاکمان به په همدغه کلاو کې اوسېدل او د ژوند ټول سهولتونه به یې همدلته برابر کړي وو. د دغو بالا حصارونو دیوالونه به ډیر قوي او غښتلي وو. د دیوالونو سره تړلي ستر برجونه یې هم لرل چې د څوکیدارۍ لپاره یې ترې کار اخیستل کېده او ګرچاپیره ترې یو ستر خندق هم وهل شوی و چې د خطر په وخت به یې یاد خندق له اوبو ډکاوه تر څو د حملې په وخت دښمن په اسانۍ سره کلا ته نږدې نشي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د ګردیز بالاحصار د دغه ولایت له جګو سیمو او لویو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې د ښار د ختیځ په 400 کیلومتری کې د یوې غونډۍ په سر موقعیت لري. نوموړی وایي د دغه بالاحصار اوږدوالی شاوخوا 350 متره او بر یا عرض یې 500 متره ښودل شوی دی. خاغلی مشفق یې د تاریخ په اړه وایي:
ځکه موږ سره چې اوس کوم لاسوان موجود دی هغه د کوشانی دورې پورې دی. د کوشانی دورې نه هاخوا ولې روایت داسې دي چې د دغه تاریخي بالاحصار کله چې اسکندر مقدونی هرات ته راورسېدلو د دغه هرات ته در رسېدلو په وخت کې د زکی چې د زمر پاچا خور و د هغې د حملو په مقابل کې دا حصار جوړ شوی دی. نو که هغه حساب شي نو د دې بالاحصار 2500 کلن تاریخ دی.
نوموړی وایي چې د بالاحصار جوړښت له خټو څخه شوی او یوازې ډیره کمه برخه یې له تیګو څخه جوړه شوې چې برجونه لویه دروازه او خندق هم لري. د زیاتوي کله چې غازی امان الله خان له انګریزانو څخه سیاسي ازادي اخیسته نو په جګړو کې د یو شمېر نورو بالاحصارونو ترڅنګ د ګردیز د بالاحصار څخه هم د پوځي مرکز په توګه کار اخیستل شوی دی. د پکتیا اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست شکر کامران بیا وایي چې د ګردیز بالاحصار په خوا کې یو جنگی کلا هم لري چې په غنو تاریخونو کې ثبت شوی دی.
د ګردیز بالاحصار ډیر زیات تاریخي قدامت لري. د تاریخ د پانو په استناد د دې د غونډې په سر چې کوم لمړنۍ تپه ده دا تقریبا 3000 کال تاریخ لري او شاوخوا چې کوم د دیوالونو ښکارې دي 1300 کال یا 1300 پیړۍ کېږي. نو دا اطلاعات فرهنګ وزارت ته پکار دی د یوې مسولیت د دې نه خصاتنه وکي. اوس دا هر جمعې دا ډیر ویجاړي کې مثلا د واور لامل الګ الګ راشړېږي تر یو سپه کې ویل ویشت پورې دا خاورې راشړېږي. نو دې لپاره دې تخریب مخنیوي سوی اطلاعات فرهنګ وزارت باید دې ته ډیر جدي پاملرنه وکړي.
د نوموړي په خبره چې دغه بالاحصار لزمه کې څخه شاوخوا 40 متره لوړوالی لري چې په هړۍ یو شمیر فولکلوریکي کیسې هم موجود دي. خو دغه بالاحصار د ګردیز ښار په یوې لوړې غونډۍ موقعیت لري. دی وایي دا چې بالاحصار یو په پوځي کلا وه نو د دفاع وزارت اړوند وه، خو په دې وروستیو کې د خپل لرغونتوب له مخې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه.
په پکتیا کې د فرهنګیانو غوښتنه تل هم دا وه او په دې باندې ټینګار کوي چې دا بالاحصار لکه څنګه چې د ذات فرهنګ اړوند کې به د غوښتنې وسپارل شي، خو تر اوسه پورې د دفاع وزارت پر پورې اړوند وه. شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې د اطلاعات فرهنګ ریاست ته د پکتیا سپارل شوی، خو تر اوسه پورې کومه چاره نه ده کې تر سره شوی. مسولینې لږ د یادوي چې دوی امکانات نه ورته لري، خو فکر کوم دا هم داسې خبر نه ده چې بسنه پیوسي یا تر ډېره د منلو وي. باید اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته ځانګړې بودیجه تشخیص کړي او دې ته ځانګړې کړي. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت ته سپارل شوی خو کار نه ده تر اوسه پیسوی.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر ګلاب ګلتو تخیل وای چې د ګردیز بالاحصار تخریب شبه او د رنګیدو لږ وخت سره مخ دی.
د ګردیز تاریخي بالاحصار د قدامت له مخې تر 1500 کلونو پورې تاریخي قدامت لري. متاسفانه چې د افغانستان په دې ناورین کې یا په دې تیرو جنگونو کې بالاحصار کاملا تخریب شوی ده. باندې باندې د اوس چار دیوالي روغه ښکاري او په منځ کې بالاحصار تخریب ده. څو مده مخکې او حیات وزارت نه راغلی و چې زه وسره ومه د بالاحصار د ترمیمولو یو څه تخنیکی سروې وکړله، اما د دې په خاطر چې مکمل سروې وشي او بالایسار بیا ورغول شي نو څلور میاشتې نور هم دوی ویلي چې کار ته ضرورت ده چې په دې عرصه کې کار وشي. د بالایسار د لوړه قوله چې هلته زیارت هم موجود دی، دا د کورو په استقامت باندې شکېدلې ده، تقریبا یو درجې پیدا کړی، امکان لري چې د طبیعي ناورینونو په نتیجه کې دا ښکته وروش کېږي او تر لاندې ډېر نږدې کورونه دي او دا کورونه تر لاندې شي. خو د دې په خاطر چې د خلکو حیات هم په خطر کې نه وي، خلک هم له دې مشکل سره مخامخ نه شي، موږ د راډیو تلویزیون لارې نه بار بار دوی ته اعلان کړی چې په دې ساحه کې مه اوسېږئ او د دې بالایسار د حریم نه ووځئ، ځکه هره دقه امکان لري چې د بالایسار لوړه قوله په دوی باندې روش کېږي او مالي او ځاني تلفات ورته ورسېږي.
محمد اقبال هیواد بیا وایي چې سخت خواشینه کیږي کله چې د بالاحصار دا ډول وضعیت ګوري. د زیاتوي کوم کسان چې دلته د دغه بالاحصار د لیدلو لپاره راځي اکثره یې افسوس کوي.
موږ خپل هڅه کړې ده چې بنده تر خپل وسه پورې پړ ده، موږ وزارت په جریان کې اچولی ده، اطلاعات او فرهنګ وزارت ولایت مقام هم په جریان کې اچولی ده، اړوند کوم موسسات چې کوم دي په اصطلاح یونسکو هغه موسسات چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي هغه هم په جریان کې اچولي دي چې دا ستونزه موږ لرو. د بالایسار ویجاړ ده، تاسو موږ سره همکاري وکړئ. خو متاسفانه بدبختانه باید ووایم چې دوی تر اوسه پورې هیڅ همکاري موږ سره نه ده کړې او په اصطلاح وعدې کړي دي خو وعدې ځای نه ده نیولی، همدغسې ویجاړ پاتې ده. موږ د ولس ته باید په موږ باندې پړه وانه چې ځکه چې موږ خپل کار کړی ده، کوم امکانات چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې دي هغه مو ټول په کار اچولي دي، خو دا امکانات بسنه نه کوي. دې ته یو زیاته بودیجه په کار ده، زیات امکانات په کار دي، نو له دې وجهې متاسفانه ده بالایسار همداسې ویجاړ پاتې ده.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفا مشفق بیا وایي چې د دغه بالاحصار د جوړېدو لپاره اړینه ده چې د بالاحصار تاریخي قدامت درست معلوم شي.
نو دغه بالاحصار چې تر څو د دې دقیق تاریخ معلوم شوی نه وي د دې ترمیم هم اساسي نشي شروع کېدلی، ځکه اول باید د دې تاریخي قدامت معلوم شي، د هغې تاریخي قدامت پر اساس باندې د مواد د ترمیم مواد کاریږي.
نوموړی وایي چې لا هم دا بالاحصار دوی ته نه دی سپارل شوی او کچیر دوی ته وسپارل شي نو ښایي د ساتنې په برخه کې نورې هڅې هم وکړي. هغه زیاتوي
موږ خو تر اوسه پورې ځکه څه نه دي کړي چې تر اوسه پورې دفاع وزارت موږ ستونزه نیوله چې دفاع وزارت موږ ته دا بالاحصار نه سپاري. اوس موږ ته د دفاع وزارت نه مکتوب راغلی دی، موږ ته رسمن لیکلي چې هر وخت ته تاسې تسلیموي، ولې متاسفانه چې اوس پکې منتظره قطع چاول شوی ده، هلته اوس د هماهنګۍ قومنداني موږ ته نه راسپاري. هغوی وایي چې دلته خطرونه دي، د ځای په د دین خار ته خطر دی، د دین ولایت ملمستون ته نور ادارو ته خطر دی، تاسو نشئ کولای چې دا وساتئ. که دوی اوس په کې قطعی منتظره چولې ده، په هغه صورت کې مونږ کولای شو چې دوی مونږ ته یو 15 نفری کسان راکی او هلته په دې کې ولویږي تر څو دغه د دین ساتنه وکړي. دلته چې کله تا ته د خار منځ ته خلک را ورسیږي نو بیا ته څنګه د خار نه دفاع کولای شي؟ مخکې د دینه چې حصار ته وخیږي باید ته دفاع وکړي.
د کورونو پاړه راتوي،
د کورونو مشکل شته، د کورونو مشکل ځکه شته دی چې تر اوسه پورې موږ په دې کې هیڅ اقدام نشو کولای. بار بار مو د قطعې منتظرې ته او قولي اردو ته ویلي وو چې ورو د کورونو ته اجازه مه ورکوئ، خو سر د دینم کورونه روان دي، ځکه موږ اجرایه قوه نه یاستو. موږ اجرایه زه اجرایه قوه یم، ولې مکتوب لیکلی شم عسکر نه لرم چې ور شم او سړی لاس ونیسم. عسکر د امنیت قومندانۍ سره دي، عسکر د ملي اردو سره دي، د ملي امنیت سره دي، دوی باید مخنیوي وکړي او دوی ته موږ مکاتب لیږلي دي. په بار بار چې تاسې په هر روبه کې موږ درې مکاتب لیږو چې د تاریخي سیمو او د عبادتو ساتنه باید تاسې وکړي. دا کار موږ تر سره کړی دی او دغه مرز موږ په واسه کې
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې دغه تاریخي حصار د نړۍ د لوګ وخت سره مخ دی، مګر هڅه کوي چې ژر تر ژره یې بودجه منظوره او په یاد تاریخي حصار کار پیل کړي.
دې کې هیڅ شک نشته چې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده چې دا بالاحصار د ړنګېدو په حالت کې دی. د شپګنوي کال په بودیجه کې د اطلاعاتو پرنګ وزارت دا پروژه نیولې ده، او موږ او تاسو باید د دې لپاره حالې ځلې وکړو تر څو پر روانه بودیجه کې دغه پروژه منظور شي، تر څو د دې بیا رغونې چارې ترسره شي. د دغه بلایسار د ترمیم او د جوړېدلو په خاطر باندې د مرکز کابل نه یو هیئت راغلی او دلته شل ورځې تیرې کړلې. تخنیکي اساسي سروې ترسره شوله، خو هغوی دا هم ویل چې په دې سروې باندې دا کافي نه ده، بیا به د دې لپاره یو ځل بیا موږ هم راځو. دغه څلور میاشتې سروې ته اړتیا لري.
درنو اوریدونکو، د ګردی سربیره د افغانستان په هرات، غزنی، هلمند، بلخ، خوست، کابل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو کلونو پخوانی کوچني او لوی بالا حصارونه شته چې ځینې یې په بشپړ ډول تخریب شوي او ځینې یې نیمه تخریب شوي دي. په یادو شوو بالا حصارونو کې په یو شمېر کې عامه ښارونه هم موجود وو او ځینې یې یوازې پوځي کلاوې وې.
درنو اوریدونکو، د تاریخي سیمو د ساتنې او جوړونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان.